د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. همداراز د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر دې د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له اجمل آند څخه اورو.
د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې دي، او د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د کډوالو بحران څېړي. د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي چې د افغانستان به د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي اسامبله کې په پوره چمتووالي ګډون وکړي. د ملي امنیت د شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې کړي. ښاغلی اتمر ویلي افغان چارواکي به د ملګرو ملتونو په اویایم عمومي اسامبله کې د نړۍ او سیمې د هیوادونو له استازو سره په کاري لاسته راوړنو، ستونزو او راتلونکو پروګرامونو خبرې وکړي. د افغانستان ولسی جرګې یو ځل بیا له ولسمشر غنی غوښتي چې زر تر زره دی د دفاع د وزارت څوکۍ ته کاندید وزیر د رای اخیستلو په هدف د جرګې ته ور وپیژني. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي همدارنګه د سترې محکمې د عالي شورا د پاتې غړو، د اساسي قانون په اړه عمل کېدو، د څار کمیسیون غړو، د سرې میاشتې د رئیس او د لوی څارنوالۍ د معرفي کېدو غوښتنه هم وکړه. تر دې مخکې د دفاع وزارت او سترې محکمې عالي شورا غړیتوب ته کوم کسان ولسی جرګې ته معرفي شوي وو ونه توانېدل چې د اکثره وکیلانو د باور رایې ترلاسه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې د حقاني شبکې یو جګ پوړې قومندان وژل شوی. د دې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې عملیاتو کې د القاعده ډلې څلور قرارګاوې هم د افغان ځواکونو لخوا له منځه تللې دي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حمله مخکې نږدې شل تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رډیو ته ویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنو لپاره سیمې ته یو پلاوی استولی. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ بللې. د دې وزارت مرستیالې ناجیې طارق ویلي هڅه کوي د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنکړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د تیر کال په مقایسه اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي.
یو شمېر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړي دي د دې ښکارندوی کوي چې د تېر کال په پرتله د پیښې ډېرې سوې دي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویل چې د تېر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بېلابېلو عواملو له کبله ځان وژنه کړې چې اکثره یې ښځې وي. د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیران په بروکسل کې په یو بیړنۍ غونډه کې راټول شوي او د کډوالو پر بحران خپلو کې خبرې کوي. دا وزیران هڅه کوي د هغه زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې شته اختلافات راکم کړي چې هر ورځ د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته داخليږي. همدارنګه دوی به پر هغه لارو چارو غور وکړي چې ورسره د ایران، هنګري او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بوج کم شي چې د کډوالو لپاره په لومړۍ کرښه کې پراته دي. د اروپایي ټولنې د کورنۍ چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو ویلي د سپتمبر په 14 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,800 کډوال وروغوښتي دي. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې مرکزي په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یو داسې لیکې په جوړولو بوختي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن وایي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر واړوي. دا په داسې واقع کېږي چې په وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. بلخوا روسیې پراخ کلنی پوځي تمرینات پیل کړي. د روسیې دفاع وزارت د معلوماتو په حواله په دې تمریناتو کې 15 سرتیری برخه لري. له دوی سره په 10 پوځي جیټ الوتکې او سمندري بیړۍ هم دي. دا پوځي تمرینونه چې 2 ورځې دوام کوي د روسیې په مرکزي پوځي سیمه کې چې د اورال غرونه او سربیا پکې شامل دي ترسره کیږي. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد په توګه قزاقي ځواکونه هم په دې پوځي تمریناتو کې برخه اخلي. د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د دې پوځي تمریناتو هدف د نړیوالو وسلوالو شخړو سره د چلن او د ناقانونه وسلوالو ډلو د ماتولو لپاره د ډله ییز امنیت د سازمان چمتووالی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغوی ته په یو پیغام کې مبارکي ویلې. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ خپور شوی دی. دا و خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر محبس د هر ډول احتمالي حملې د مخنیوي لپاره یې لازم تدابیر نیولي دي.
زموږ کشمیر غانونو ته ورسره ځای پر ځای دي، پر وخت زمانه خپل فعالیتونه کوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې جدي ده چې اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي.
په نور موضوعاتو کې به واورو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پیښې ډیرې سوي دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو او معلوماتو لپاره له ازادي راډیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړي دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال نن ازادي راډیو ته وکړې. تیره شپه یو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تېښتې په اړه څېړنې پیل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تېښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې پیل کړې دي. د دوشنبه په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزی زندان حمله وکړه. سلګونو زندانیانو ته د تېښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې 4 پولیس وژل سول او 9 ټپیان سول. د کورنیو چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمارل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی باید غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی باید د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه د کورني او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و او پاتې 209 یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تېښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول سوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپله دنده نه ده ترسره کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډلهییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2012 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری یې وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
په همدې حال کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر محبس د حملې د مخنیوي لپاره یې لازم تدابیر نیولي دي. چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تر دې مخکې څو ځله پر دغه محبس هم حملې سوي او په سلګونو بندیان تښتېدلي. محمد صادق رښتینی له کندهاره راپور راکوي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر سمنمل رحمت الله اطرافي وایي چې د کندهار پر محبس د دولت د وسلوالو مخالفینو د لویو او کوچنیو حملو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیول سوي. د امنیت د امیر په وینا په دغه تدابیرو کې د محبس ساتونکو ته مسلکي روزنه ورکول سوې. د کشفي ارګانونو سره وخت پر وخت تماس نیول کېږي او د بندیانو په منځ کې د کشفي ادارو د کارکوونکو فعالیت دی.
د کندهار د زندان افسران ساترمنان ساتونکي مسلکي دي. خپله ښوونه او روزنه یې ترلاسه کړې ده او بر علاوه د دې نه شدید دي زموږ کشفي ارګانونو ته ورسره ځای پر ځای دي. پر وخت زمانه خپل فعالیتونه کوي. پرته د دې نه پر چاره تر باندې د امنیه قمندانۍ پرسونل په مختلفو پوستو کې یا په ځایو کې ورته ځای پر ځای دي. دغه زندان د امنیت په خاطر زموږ کشفي ارګانونه په دې توانېدلي دي چې په داخل کې د زندان دوی خپل نفر ولري او پر وخت زمان موږ خوشی چې پیښېږي موږ سره مرسته وکړي پر وخت زمان موږ سره پوره کړي.
چارواکي دغه څرګندونی پر داسې مهال کوي چې تر دې مخکې څو ځله پر دغه محبس حملې سوي او په لسګونه بندیان تښتېدلي. پر محبس د حملو وروستۍ پیښه په غزنی کې رامنځته سوې چې د چارواکو په وینا تر 310 سیاسي بندیان چې د وسلوالو او ځنو وژونکو حملو په تړاو نیول سوي به تر حملې وروسته تښتېدلي.
خبري مجله اوري
د ازادي راډیو ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې ډیر ژر د کمشنرانو د ګمارلو لپاره د غوراوي کمیټه جوړه کړي. د دې کمیسیون مرستیال تاکید کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات رانږدې کیږي او په کار ده چې د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. دا کمیټه به د جمهور رئیس د فرمان پر اساس د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران په ګوته کړي. اجرایي ریاست وایي دا کمیټه به په لږ موده کې جوړه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په تمه دی چې حکومت ډیر ژر د غوراوي کمیټه جوړه کړي سو د انتخاباتو د کمیسیونونو کمشنران په ګوته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له حکومت غواړي چې په روانه اونۍ کې د غوراوي د کمیټې غړي وربوبولي چې د دې کمیټې د جوړولو لپاره تیاری ونیسي. د دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي چې که څه هم د دې کمیټې د جوړولو لپاره د جمهور رئیس لخوا نیټه نه ده ښودل شوې خو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د ټاکلو لپاره په کار ده چې دا کمیټه ژر جوړه او په کار پیل وکړي ځکه چې د کمشنرانو ټاکل وخت غواړي.
وظیفه داده شده به کمیس بر ریاست عمومی اداره امور که این اعضا
د چارو ادارو ته دنده ورکړل شوی چې د فرمان له مخې د غوراوی د کمیټې غړي وبولي چې کمیټه جوړه شي او له قانون سره سم دغه پروسه پیل کړي.
د غوراوی د کمیټې جوړول د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون یو له هغو وړاندیزونو څخه دی چې حکومت ته شوی او حکومت هم منلی دی. د غوراوی کمیټه باید د جمهور رئیس د تقنینی فرمان سره سم جوړه شي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دا کمیټه به وه غړي ولري چې د انتخاباتو د سار د بنسټونو د ښځو د حقونو د رسنیو سترې محکمې د بشر د حقونو او د اساسي قانون د پلي کېدو د څارنې کمیسیون استازي به پکې شامل وي. د غوراوي د کمیټې دنده ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمیشنران جمهور رئیس ته پیشنهاد کړي. په خوا تر دې د انتخاباتو کمیسیون هم د انتخاباتي اصلاحاتو پر کړنو انتقاد کړی و او ولسمشر ته یې د انتخاباتو د اصلاح لپاره یوه طرحه وړاندې کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې جمهور رئیس ته د دوی پر وړاندیزونو کابو درې اونۍ تیریږي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال جاوید فیصل وایي چې د غوراوي کمیټه به په لږه موده کې جوړه شي.
د انتخاب کمیټه د هغو اصلاحاتو په لړ کې ایجادېږي چې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون یې وړاندیز کړي. حکومت ټول وړاندیزونه البته هغه چې په موافقه سوې ده تعقیبوي. پر دې پروسه باندې په صورت سره کار دوام لري تر څو ډېر ژر دغه پروسه پای ته ورسېږي او تر هغه وروسته موږ د راتلونکو ټاکنو وخت ته یو. د کمیټې پر ایجاد باندې هم کارونه پیل شوي دي، تعقیبېږي او پای ته رسېږي.
دا هغه هڅې دي چې د انتخاباتو کمیسیونونو پرې انتقادونه کړي دي. اجرایی ریاست وای د ولسی جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو د انتخاباتو د نیټې اعلانول به د انتخاباتو د نوي کمیسیون صلاحیت وي. تر اوسه څرګنده نه ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو او د انتخاباتي کمیسیونونو اختلافات به څه نتیجه ورکړي، خو نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نه شي مالي مرستې به ورسره ونه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو ده په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نوې موندنه ښیي چې اوس هم په هیواد کې خبریالان او رسنۍ له سانسور سره مخامخ دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر نن خبریالانو ته وویل د دوی په ټول پوښتنه کې راغلي چې حکومت سیمه ییز زورواکي د رسنیو مدیران وسلوال طالبان او یو شمیر نامعلومه کسان د دې سانسور عاملین دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مني چې په ځینو برخو کې سانسور شته خو زیاتوي چې حکومت په بشپړه توګه د بیان له ازادۍ ملاتړ کوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نیوای چې د دوی ټول پښتنه د افغانستان په 15 ولایتونو کې ترسره شوي او د سانسور په اړه له 315 خبریالانو سره خبرې او مرکې سوي دي. د دې ادارې رئیس مجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل د دې ټول پښتنې نتیجه ښیي چې په رسنیو باندې سانسور تر ډیره د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی. ښاغلي خلوتګر په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه او د ټول پښتنې د نتایجو په اړه داسې وویل.
په اساس تحقیقی که ما انجام دادیم
د هغو څېړنو په اساس چې ترسره کړي مو دي دوه اویا په سلو کې پښتونکو ویلي چې افغان حکومت ورباندې سانسور تحمیل کړی. وروسته سیمه ییز زورواکي د دې لامل شوي چې د افغانستان په رسنیو سانسور وزه شي. په دریم پړاو کې د رسنیو مدیران هم د سانسور باعث شوي. په څلورمه کټګورۍ کې طالبان او پنځم پړاو کې هغه خلک راځي چې په دې پورته څلورو ډلو کې نه دي شامل.
قبل یاد شده نمیشن.
د نه چارواکی وای دوه بیا پسلو کې خبریالانو تایید کړی چې په هیواد کې سانسور موجود دی. څوار لس پسلو کې ویلي لک سانسور شته او دیار لس پسلو کې ویلي چې هیڅ سانسور نه دی موجود. دغه ټول پښتنه چې خبریالان پکې پوښتل شوي ښکاره کوي چې په کندهار، خوست، فراه، هرات، غور، لوګر، لغمان، زابل، سمنګان او کندوز ولایتونو کې سانسور شته. په ننګرهار، بدخشان، کاپیسا، فاریاب او پروان کې خبریالانو ویلي چې لږ سانسور موجود دی، خو د بامیان، بلخ او بغلان کې پوښتل شوي خبریالان بیا وایي چې هیڅ سانسور نشته. له هغه 85 خبریالانو سره چې مرکې شوي 35 تنو یې تایید کړی چې په کابل کې له ولایتونو څخه زیات سانسور موجود دی. نایوای څېړنه ښکاره کوي چې حکومت امنیتي خبرونه، سیمه ییز زورواکي، غیر قانوني فعالیتونه او طالبان د دوی پورې اړوند تلفاتو خبرونه سانسوروي او خبریالان تر فشار لاندې راولي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان هارون حکیمی وایي چې حکومت د بیان له ازادي بشپړ ملاتړ کوي خو هغه وخت په سانسور لاس پورې کوي چې موضوعګانې محرمې وي او خبرول یې ملي ګټو ته زیان پیښوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له خبریالانو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلین په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تیرو 11 میاشتو په پرتله د اندېښنې وړ بولي. دوی له حکومت غواړي چې د بیان او مطبوعاتو له ازادي او د خبریالانو له فعالیتونو څخه ملاتړ وکړي او په دې برخه کې لازمي او جدي اقدامات ترسره کړي.
آزادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د تیرو کلونو په پرتله د ځانوژنې پیښې ډېرې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ناجیه طارق وایي چې د اړوندو ډیرو نورو بنسټونو سره یې یوه ملي ستراتیژي جوړه کړې تر څو له بېلابېلو لارو وکولای سي دا شمېره راکمه کړي. د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې د هیواد د ناوړه رواجونو له کبله ښځې تر ډیره دغه عمل ته مخه کوي او په افغانستان کې د ځان وژونکو 15 نوي برخه ښځې جوړوي. یوسف خان زدران په دې اړه نور راپور راکوي.
سږ کال که د سیاسي ځانمرګو بریدونو شمېره او له کبله یې اوښتي تلفات لوړ و، د عامې روغتیا وزارت د هغو کسانو په شمېر کې هم د زیاتوالي خبره کوي چې له نړۍ یې زړه تور او ځان وژنې ته مخه کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي چې سږ کال د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځي چې د تېرو کلونو په پرتله د ځان وژنې پردي پیښې ډېرې شوي دي. اغلې طارق وایي له دې سره چې دا شمېره لوړه شوې، څېړنې ښیي چې د ځان وژنو د مخنیوي او ژوند ژغورنې لپاره ټولنو او ادارو هم لازم کارونه نه دی کړی.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم،
یو شمیر ارقام چې موږ د روغتونونو څخه راټول کړی دي، د دې ښکارندوی کوي چې د ځان وژنې په مخنیوي کې کوم توپیر نه لیدل کیږي، بلکې د تیر کال په پرتله د پیشې ډیرې سوي دي،
افزایش یافته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د ځان وژنې شمېره 2300 تنو ته رسیده. دغه وزارت د اړونده نورو وزارتونو او ادارو سره یوځای د ځان وژنې د مخنیوي، لاسنیوي او د ژوند ژغورنې تر شعار لاندې د دوشنبې په ورځ د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ونمانځله. ویل کېږي چې بیکاري، بېوزلي، په هیواد کې دوامداره جنګونه، د بشري حقونو سرغړونې، د ټولنیزو حقونو نه مراعات، ناپوهي او ګڼ نور هغه عوامل دي چې په هیواد کې ځان وژنو ته زمینه برابره کړې ده. د ښځو چارو وزارت وایي چې د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ځان وژنې ډېرې قربانیانې ښځې دي او په دغه هیواد کې د ځان وژنو 95% دوی جوړوي. د ځان وژنې د ناکامه پیښې یوه قربانۍ چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله یې ځان ته اور ورکړی و، خو ژوند یې ژغورل شوی. هغه چې لای هم په بدن د اور داغونه دي وایي چې اوس پوه شوي چې ځان وژنه د حل لار نه ده. له دې سره د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت وایي هغه کسان چې ځان وژنه کوي ډېر یې د 14 څخه تر 19 کلونو پورې عمر نه لري. د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات په دې باور دی چې د ملي ستراتیژۍ د عملي کېدو، بوختیا او رامنځته کېدو، د پوهاوی کچې لوړول او د ټولو ادارو ګډ کار کولی شي دا اندېښنه لرې کړي.
څوک چې ځان وژنه کوي هغه ناکام خلک دي. موږ له دوی نه غوښتنه کوو چې د ژوند د مسلو د حل کولو یوه طریقه یوازې ځان وژنه نه ده، نورې ډېرې طریقې کېدي چې هغې کې کامیابېدای شي هغه قانوني اسلامي لارې دي، هغې ته باید توجه وشي.
په داسې حال کې چې ځان وژنه په نړۍ کې یوه نه حل شوې موضوع یادیږي، شمېرې ښیي چې هر کال نږدې 1 میلیون کسان په دغه عمل لاس پورې کوي. له تېرو 15 کلونو راهیسې چې افغانان هم له دې عمله ځورېږي، افغان حکومت هڅه کوي چې د غونډو په جوړولو او د دغې ورځې په نمانځلو سره د خلکو د پوهاوي کچه لوړه او د ځان وژنې د احتمالي پیښو مخه ونیسي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري. د کونړ ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسینو د تطبیق بهیر ښه روان دی او تر ډیره بریده له واکسینو څخه د محرومو کوچنیانو په شمیر کې کمی راغلی دی، خو ولسي وګړي بیا وایي چې لا هم په کونړ کې د واکسینو په تطبیق کې ستونزې شته. په دې اړه د باز محمد عابد په راپور څخه نور تفصیل اورو.
که څه هم په تیرو کلونو کې د کونړ په کچه له 20,000 څخه زیات ماشومان د پولیو له واکسین نه پاتې کېدل، خو چارواکي وایي چې د قومي مشرانو سره د جرګو او عامه پوهاوي له برکته یې په دغه ولایت کې له واکسینو څخه د محرومو ماشومانو کچه کې د پام وړ کموالی راوړی دی. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي مشال راډیو ته وویل له واکسین څخه د پاتې شویو ماشومانو ګراف یې راټیټ کړی او خپلې هڅې یې لا پسې چټکې کړي دي.
دا یو لکو پنځه سلو زره یو لکو اته سلو زره کوری زمونږ راځي د تیر کمپین کې په هغه مخکې کې اول زره او په دې بل کې درې څلور زره مونږ راټیټ شوي یعنی دوه زره دیارلس زره ته راټیټ شوي.
د ډاکټر فضلي په وینا الله هم په یو شمېر ولسوالیو کې ځینې داسې سیمې شته چې د دولت وسلوالو مخالفینو پکې د پولیو په ضد د واکسینو بندیز لګولی دی. بلخوا د کونړ ولایتي شورا مرستیال جمال الدین سیار په لرې پرتو سیمو کې د پولیو له واکسین څخه د محرومو ماشومانو شمېره ډېره ښیي او زیاتوي چې په ګڼو سیمو کې کار کوونکي پیسې اخلي خو ماشومانو ته واکسین نه تطبیقوي.
داسې کارمندان هم شته چې پیسې اخیستل کېږي او هغو دلته راپور ورکوي چې هغه دلته مونږ هغه ساحې ته لاړو واکسین هم وکړو خو بدبختانه چې دغه راپور ورکوي خو بیرته د تعقیب او نظارت دپاره د دې هېڅ دغه نشته دی چې دغه واکسین په هغه ساحه کې بانډه کې رشته وشول که ونشولو.
هغه په دغه برخه کې روغتیایي چارواکي پړه ګڼي او زیاتوي چې کلیوالو خلکو ته یې د واکسین د ګټو په هکله سم پوهاوی نه دی ورکړی.
مونږ سره شکایتونه شته د موجود دی اسناد راسدي چې هلته اما پوهاوی نه دی شوی ځینې خلک بیخي واکسین هم پکې نه پېژني چې واکسین نه دی شوي خو زوب چې دی د سیاتحمیه د ادارې دی.
خو د کونړ د عامې روغتیا ریاست دغه خبره نه مني او زیاتوي چې د کمپاین پروسه په مسلسله توګه تعقیبیږي. که څه هم سکل په کونړ کې د پولیو کومه پیښه نه ده ثبت شوې خو تیر کال په غازی آباد ولسوالۍ کې یو ماشوم په پلج اخته شوی و او وړم کال په دغه ولایت کې د پولیو و پیښې ثبت شوې وې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي په هیواد کې بیکاري له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یو ناورین واوړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د ستونزې اوارې ته یې لنډ مهاله، منځني او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي او له عملي کېدو سره به یې روانه ستونزه کمه سي. تفصیل د خان محمد سند په راپور کې اورو.
سره له دې چې په دې وروستیو کې ګڼو مدني فعالانو، د کارګرانو مختلفو ټولنو، مختلفو صنفي اتحادیو او عامو خلکو د ځوانانو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو په حق لږ پورته کړی، خو د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکه وایي چې دغه ستونزه له یوې ورځې نه بلې ته پراخیږي او که حکومت ورته تدابیر ونه نیسي روان وضعیت به په یوه ناورین بدل شي. د دې شبکې غړو د دوشنبې په ورځ په کابل کې پر حکومت انتقاد وکړ چې د ځوانانو د بیکارۍ د کمولو لپاره رغنده او عملي پروګرامونه نه لري. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت ناصر وویل چې د هیواد د نفوسو 60% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو له بده مرغه چې د حکومت د کمزورو پالیسیو له امله له دغه قوته ګټه پورته نه شوه.
دا بیکاری د افغانستان په امنیت ډیرې پراخی او ډیرې سختې اغیزې شیندلې دي. حکومت د بیکاری په مسله کې خاموش او سکوت پاته ده او ورځ په ورځ خلکو ناامیدۍ زیاتېږي. په داخلي مصلحتونو کې د حکومت شکیلتیا د دې باعث کېږي چې له دغه انرژۍ نه هېڅکله د هیواد په ثبات او پرمختګ کې ګټه وانخیستل شي. له دې نه وروسته به موږ خپل فشار په دولت باندې وارد کړو.
خاغلی ناصر وویل هر کال شاوخوا 400,000 ځوانان د کار جوګه کیږي، خو د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله وزګار پاتې او له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د غزنی د ولایتي شورا غړی فاطمه رحیمی وویل نن سبا د پوهنتونونو ګڼ شمېر محصلان هڅې کوي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي، دا ځکه چې د بیکارۍ د زیاتېدو له امله په راتلونکي بې باوري شوي دي. په دې غونډه کې داسې ځوانان هم حاضر و چې له پوهنتونونو فارغ شوي خو کلونه کېږي چې له هڅو سره سره کار نه مومي. د متیولا احمدزي په نامه یو ځوان آزادي راډیو ته وویل
ما انجینری فاکولته او کمپیوټر ساینس می لوستلم. زه 2014 کې فارغ شوم. وزارت فواید احمد او وزارت زراعت چې انجینری برخې کې غلري وزارت انکشاف دیهات هلته ټول کارونه سي پر اوبیتو باندې دي. ما څو ځلې سیویان ورلېګلې اته تر شرط لیست لاړو خو هلته بیا داسې خلک کامیابي کې سیاست ورلسم پاس دی تجربه نه لري یا کاري وړتیا نه لري. مشکل غټ همدا ده.
د دې شبکې غړو پر ځوانانو دا غږ هم وکړ چې بهر ته دې لتلو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې اوس مهال په هیواد کې د مطلق وزګارو شمیر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسیدلی او هر کال په دې شمیرې لسګونه زره نور هم ورزیاتیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت دا ستونزه مني خو وایي چې د روانې ستونزې حل ته پلانونه ترتیب کړي او له پلي کېدو سره به پکې کموالی راشي. د دې وزارت وایاند علي افتخاري آزادي راډیو ته وویل
ما امیدواریم که در کوتاه مدت از طریق برنامه که ما شورای نیازمندانی روی کار کارگر بفرستیم.
هیلمند یو چې د لنډمهالو پروګرامونو لارې خپل کارګران د خلیج هیوادونو ته ولیږو او په اوږدمهالو پروګرامونو غواړو د کارموندنې په دایمي زیربناو کار وکړو. دا پروژې به په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه کمه کړي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ له امله هر ورځ په سلګونو ځوانان د ایران او پاکستان له لارو هڅې کوي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي خو چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. څېړونکي وایي حکومت دې د ستونزې کمولو ته د خصوصي سکتور او نړیوالې ټولنې مالي او تخنیکي مرستې جلب کړي او که نه روانه ستونزه به هیواد او حکومت ته ښې پایلې ونه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کابل کې شپږ نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې پای ته رسېدلې. د دری خبري مجلې لپاره زما له همکارې زرغونه منګل سره اوسئ.
با تشکر از شما ملاله بشیر. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین. تا پایان مجلی خبری با شماستم. در جریان این ساعت مشنوین که وزارت داخلی افغانستان در مورد فرار زندانی ها زندان ولایت غزنی تحقیقات میکنه. ایره هم مشنوین که رئیس ولسی جرگه افغانستان گفته که به منظور حل مشکلات موجود در کشور به تدویر یک نشست ملی و سرتاسری نیاز است. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین. ولی نخواست همکارم سلطان محمد سرور با خبرها با شماست.
وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. رهبران کشورهای معاهده امنیت دست جمعی در دوشنبه پایتخت تاجکستان گرد هم می آیند و وزیران داخله کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان دایر می کنند. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان به خاطر بررسی رویداد غزنی هیئت را به این ولایت فرستاده است. این وزارت با پخش خبرنامه‌ای گفته است که در این رویداد 355 زندانی از محبس عمومی غزنی فرار کردند. خبرنامه می افزاید که 148 تن از زندانیان فراری متهم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی زندانی بودند. طالبان مسلح حوالی ساعت 2 شب گذشته بالای محبس غزنی حمله کردند. رئیس ولسی جرگه افغانستان به کمیسیون امنیت داخلی این جرگه وظیفه سپرد که به خاطر ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را فرا بخواند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه گفت اگر سخنان نورالحق علومی وزیر داخله قناعت کمیسیون امنیت داخلی را حاصل نکرد در مورد استهزای او فیصله خواهند کرد.
کمیسیون امنیت داخلی مکلفیت داره در برابر ملت. هرچی عاجل وزیر محترم داخلی را دعوت بده در این راستا جلسه استجوابی خود داشته باشه.
ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم گرفته که در پیوند به ناامنی های اخیر در کشور وزیر داخله را به این جرگه فرا بخواند که در چندین ماه اخیر ناامنی ها در بیشتر مناطق افغانستان افزایش یافته است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک قماندان بلندپایه شبکه القاعده با 7 همکارش در ولسوالی گومل ولایت پکتیکا کشته شدند. در خبرنامه‌ای که از سوی این اداره به نشر رسیده آمده است که این افراد در عملیات خاص نیروهای افغان در همکاری با نیروهای حمایت قاطع از بین برده شدند. ولسی جرگه افغانستان بار دیگر از رئیس جمهور اشرف غنی خواست که هرچه زودتر نامزد وزارت دفاع را جهت کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی کند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه امروز ولسی جرگه همچنین خواهان معرفی اعضای باقی مانده شورای عالی ستر محکمه، کمیسیون نظارت به قانون اساسی، رئیس سرمیاشت و لوی سارنوال شد.
رادیو آزادی.
رهبران کشورهای معاهده امنیت دسته جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گرد هم می آیند. رئیسان جمهور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقزستان و روسیه امروز به دوشنبه می رسند. این اجلاس سران قرار است فردا آغاز شود، اما قبل از آن انتظار می رود این رؤسای جمهور ملاقات های دو جانبه با هم داشته باشند. مقامات تاجیکستان تدابیر امنیتی شدیدی را اتخاذ کرده اند. یک روز پس از اینکه آلمان مقررات جدید را جهت متوقف ساختن ورود آوارگان در سرحدات خود با اتریش روی دست گرفت، وزیران داخلی کشورهای اتحادیه اروپا امروز یک اجتماع عاجل برای بحث درباره بحران آوارگان تشکیل می‌دهد. این وزیران تلاش خواهند کرد که اختلافات خود درباره سهمیه پذیرفتن هزاران نفر از آوارگان را که روزمره به سرحدات ایتالیا، یونان و هنگری می‌رسند کاهش دهند. این گفتگوها روی توزیع 160 هزار نفر از آوارگان در دو سال آینده تمرکز خواهد داشت. در حالی که مردم روسیه منتظر نتایج رسمی انتخابات دیروز هستند، به نظر می رسد که این نتایج برای مخالفان سیاسی حکومت ارمغان خوبه نیاورده است. نتایج اولیه نشان می دهد که حزب بر سر اقتدار روسیه متحد در انتخابات منطقه‌ای در سرتاسر کشور برنده شده و حزب کمونیست، حزب دموکراتیک لیبرال و دیگر احزاب نیز به کرسی های پارلمان دست یافتند. نتایج نهایی قرار است اواخر امروز اعلان شود. اتحادیه اروپا تعذیرات منع صدور ویزا و منجمد ساختن سرمایه چندین همکار بسیار نزدیک رئیس جمهور روسیه را مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. این تعذیرات به خاطر نقش این افراد در الحاق شبه جزیره کریمیا به روسیه و شورش طرفدار مسکو در شرق اوکراین وضع شده است. و یک فعال کارگری در محبس در ایران وفات کرد. کلمه وبسایت مخالفین سیاسی حکومت ایران دیروز گفت شاهرخ زمانی 51 ساله در اثر یک سکته درگذشته است. این وبسایت مرگ او را نابهنگام خوانده است. آقای زمانی حکم حبس 11 سال را در زندان رجایی شهر در کرج شمال غرب تهران سپری می کرد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. وزارت داخله افغانستان در مورد فرار زندانیان از زندان ولایت غزنی تحقیقات می کند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید که نامنی ها در کشور مردم را نسبت به آیندهشان بی باور ساخته است.
ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست.
ولسی جرگه افغانستان می گوید که به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است تا یک نشست ملی و سرتاسری تشکیل شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمیبینیم، میتونیم با نیازهای قانونی به شورای ملی موضوع را در میان بگذاریم.
وزارت داخلی افغانستان گفته هیئت فرستاده شده ای وزارت به غزنی در مورد فرار زندانی از محبس ای ولایت به تحقیقات خود آغاز کرده. معاون امور امنیتی ریاست محبس و توقیفخانه های وزارت داخله این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز داشت. حوالی ساعت 2 شب گذشته یک گروه از مخالفین مسلح با حمله بر زندان ولایت غزنی صدها زندانی را از اونجا فرار دادن. سحر لیبال جزئیات دارد.
تحقیقات به خاطر رویدادی که در آن صدها زندانی از محبس ولایت غزنی موفق به فرار شدند آغاز شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید هیئت فرستاده شده این وزارت به غزنی به هدف دریافت عوامل و چگونگی رویدادی که در آن 355 زندانی از محبس این ولایت فرار کردند به کارش آغاز کرده است. یک گروه از مخالفان مسلح شب گذشته با حمله بر محبس ولایت غزنی صدها زندانی را از آنجا فرار دادند که در این رویداد 4 مهاجم و 4 پلیس کشته و 7 پلیس دیگر زخمی شدند. دوران جنرال محمد عارف احمدی معاون امور امنیتی ریاست محابس و توقیفخانه های وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت.
حیاتی که در جانب وزارت محترم مداخله توظیف شده اونا توسط هلیکوپتر انتقال شدن و محل اونا کار خود آغاز میکنن. طبعا روی یک گزارش پلانی که خودشان در روی هستن در همکاری با مسئولین ارگانهای محل ولایت غزنی کار خود انکشاف میتن برای عوامل و علتها و تدابیر بعدی که چه اجراات میکنن.
وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که 148 تن محبوسین فراری متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده و 207 تن دیگرشان به اتهام جرایم جنایی در حبس به سر می بردند. در اعلامیه همچنان گفته شده که 436 محبوس در زندان ولایت غزنی در حبس به سر می بردند، اما در حال حاضر 81 تن از محبوسین در این محبس زندانی اند. بر بنیاد گزارش پلیس غزنی حوالی ساعت 2 شب گذشته گروهی از مخالفان مسلح بر محبس ولایت غزنی حمله کردند. گفته شده که ابتدا یکی از مهاجمان خود را در برابر دروازه ورودی محبس منفجر ساخته و سپس درگیری میان محافظین محبس و مهاجمان آغاز شده که در جریان درگیری تعداد زیادی از محبوسین از محبس فرار کردند. طالبان مسلح گفتند که این حمله را با کمک 10 تن از افرادشان انجام دادند و 400 تن را از محبس غزنی فرار دادند. در اعلامیه وزارت داخله آمده است که نیروهای پلیس عملیات ردیابی محبوسین فراری از محبس ولایت غزنی را آغاز کردند و تاکنون 3 زندانی فراری دوباره بازداشت شدند. اما برخی از اعضای ولسی جرگه وزارت داخله افغانستان را به خاطر حادثه فرار زندانیان از محبس غزنی متهم به بی‌کفایتی می‌کنند.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته که ناامنی‌ها در این کشور مردم نسبت به آینده‌شان بی‌باور ساخته. این در حالی است که پلیس جرگه افغانستان گفته که حکومت وحدت ملی تا حال در مورد کارکردهای خود پاسخ به سوالات مردم نداده. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگن که ناامنی دلیل جدی بر تأخیر در کارهای حکومت وحدت ملی میباشه. تمیم اخگر جزئیات داره.
در حالی که با یک سال شدن حکومت وحدت ملی چند روز باقی مانده، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی میگوید که وضعیت ناگوار امنیتی یکی از بزرگترین موانع بر سر راه این حکومت بوده است. آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست هفتوار شورای وزیران گفت که وضعیت ناگوار امنیتی در کشور در نزدیک به یک سال گذشته مردم را نسبت به آینده بی‌باور ساخته است. رئیس اجرایی از تمامی کارکنان حکومت خواست تا برای جلب اعتماد مردم بالای حکومت وحدت ملی صادقانه تلاش کنند.
متاسفانه حوادث امنیتی هم که تحمیل شدند بالای مردم افغانستان این سبب ناباوری یک قشر وسیع از مردم افغانستان نسبت به آینده شده که من فکر میکنم که مهمترین چالش من همین مسئله را میدانم. پس ایجاد باور در بین مردم، در بین ملت، این هم وظیفه تنها یک نفر و دو نفر در رأس حکومت نیست. همه کارکنان دولت، همه مسئولین در هر سطحی که از مسئولیت قرار دارد متناسب با سطح مسئولیتشان وظیفه خود ادا کنیم.
آقای عبدالله همچنان میگوید که در یک سال گذشته حکومت وحدت ملی پیشرفت‌های خوبی داشته، اما با گفته وی طوری که لازم بود این کارکردهای حکومت به مردم رسانیده نشده است. حکومت وحدت ملی در 29 سپتامبر سال 2014 میلادی با انتقال مسالمت آمیز قدرت از حکومت قبلی شکل گرفت. این مراسم تحلیف رئیس جمهور غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله تعهد سپردند که در زندگی مردم بهبود را به میان می آورند. اما شکایت از جناب مردم وجود دارد که این دو تن به تعهداتشان عمل نکردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه در مورد کارکردهای رئیس جمهور و رئیس اجرایی چنین گفت:
مخاطب میکنم به نمایندگی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس اجرایی را از 10 ماه از حیات این حکومت وحدت ملی میگذره هیچ گونه اجراات مبنی بر پاسخگویی به شرایط به تقاضای مردم افغانستان بوده باشه نبوده.
شماری از کارشناسان امور سیاسی نیز میگویند که به دلیل ناامنی و بیکاری در کمتر از یک سال گذشته مردم رنج دیده، شماری از جوانان از کشور فرار کرده و یا با گروه‌های مخالف مسلح پیوستند.
از بیانات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میریم به بیانات رئیس ولسی جرگه افغانستان که گفته به منظور حل مشکلات موجود در کشور نیاز است یک نشست ملی با سرتاسری تشکیل شود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی امروز گفت که حکومت در راستای حل مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی عاجز مانده و از این خاطر باید مشترکاً بر بیرون رفت از این مشکلات گام برداشته شود. از طرف دیگر شماری از کارشناسان افغان میگن هر چند برگزاری یک نشست سرتاسری بر اساس گفته های آقای ابراهیمی کدام اساس قانونی نداره، اما اگر کلید برای حل مشکلات باشه چرا نه. ویدو برکی جزئیات داره.
ولسی جرگه افغانستان بدین باور است که ضعف حکومت سبب شده تا مردم در گوشه و کنار این کشور با مشکلات مختلف درگیر شوند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه به مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در کشور اشاره کرده میگوید که نیاز است تا یک نشست ملی سرتاسری با اشتراک بزرگان قومی، مقامات حکومتی و اعضای این جرگه برگزار گردد. آقای ابراهیمی که در نشست عمومی روز دوشنبه ولسی جرگه صحبت میکرد گفت که وضعیت موجود کشور دیگر قابل تحمل نیست و برای بیرون رفت از آن باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود.
در صورتی که توان و ظرفیت در وجود خود نمیبینین، میتونین با نیادهای قانونی به شورای ملی موضوع در میان بگذارین، یک راهکار را با تشکیل یک جلسه مشترک با سی نهاد و رهبران احزاب و سران اقوام دایر بکنین تا بتونین ملت خود در بود امنیت، در بود سیاسی، در بود اقتصادی، در بود فرهنگی دستگیر مردم خود باشین.
آقای ابراهیمی میگوید که وضعیت امنیتی و اقتصادی در کشور با گذشته هر روز وخیم‌تر می شود و مهاجرت های اخیر صدها خانواده افغان بخصوص جوانان به بیرون از کشور نشاندهنده نارضایتی مردم از کار کرده حکومت وحدت ملی است. این در حال است که پیش از این شماره از احزاب سیاسی نیز پیشنهاد برگزاری یک نشست ملی را مطرح کرده بودند که تاکنون عملی نشده است. از سوی دیگر حکومت افغانستان نیز تایید میکند که در سال روان مشکلات امنیتی بخش‌های زیاد از کشور را متاثر ساخته است. در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند در صورتی که برگزاری نشست‌های بزرگ ملی با قانون اساسی کشور در مغایرت واقع نگردد، میتواند در جهت دریافت راه حل‌های مثبت مفید واقع شود. نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک تن از کارشناسان امور در مورد با رادیو آزادی گفت
دولت مسئول رفع هر نوع نابسامانی ها و مشکلات موجود در کشور است که شورای ملی افغانستان از جمله ولسی جرگه هم جزء از او است باید در چارچوب قانون به حل مشکلات بپردازند. اما اگر چنین اقدامات صورت میگیرد در چارچوب قانون صورت نمیگیرد، در چارچوب اعلانات مردم افغانستان و حرکت های سیاسی میتونه صورت بگیرد. هر اقدام از نظر ما که بتونه در افغانستان ثبات بیاره مشروع هست، به شرط ای که منافع ملی افغانستان صدمه نرسانه و در مغایرت با احکام و نصوص صریح قانون نباشد.
این در حال است که پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی نیز برای کنترل اوضاع موجود در کشور پیشنهاد برگزاری یک اجماع ملی را کرده است. تحلیلگران افغان میگویند که حکومت باید برای کنترل اوضاع کشور در نخست باید اصلاحات را از خود آغاز نماید. آنان پیشنهاد میکنند که حکومت باید مانع فعالیت های افرادی که در صدد ایجاد بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت و مختل ساختن اوضاع داخل نظامند شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگلستان تشکر که با ماستیم. قمندان امنی ولایت لوگر از تصرف یک مرکز بزرگ آموزشی و عملیاتی طالبان در ولسوالی محمد آقا خبر داده و گفته که در 10 سال گذشته اجازه نداشتن که در این منطقه عملیات راه اندازی شود. ای که چرا قبلا عملیات نظامی در اینجا صورت نگرفته؟ همکار مقیم نایب مصاحبی را با جنرال داود احمدی قمندان امنی لوگر انجام داده و نخست ازش در مورد عملیات پرسیده.
در ولایت لوگر ولسوالی محمد آقا خیریه زرغونشاه یک عملیات مشترک اردو، پلیس و امنیت ملی داشتیم. با مسای مشترک تقریبا 7 روز دامه کرد. این عملیات دستاورده خوبی داریم. سلاح سقیلا و سعید با ما انفجاری، واسکته انتحاری و سلاح خفیفه مهمات و خیر مهمات به دست آمدن. ما الحمدلله پلیس نه زخمی داره و نه شهید داره و و به تعداد 27 نفر مرده طالبان به جای مانده و 33 نفر زخمی.
این عملیات چه وقت انجام یافته جنرال صاحب؟
به تاریخ 10 سمبولا شروع شد، با 17 سمبولا خاتمه یافت.
جنرال صاحب، گفته شده که برای نیروهای افغان اجازه قبلا اجازه داده نشده بود که در این مرکز عملیات کنه. مشخص گفته بودن که رئیس جمهور کرزی گفته که در اینجا عملیات نکنین. شما این موضوع رو تایید میکنین؟
ما این موضوع رو تایید میکنیم. مدت 10 سال در اون منطقه عملیات صورت نگرفته. یکی از همکارای ما که پرسان کردیم گفتن که امر موجود است در مورد از اینکه ما را در این منطقه از عملیات منع کرده بود.
امر کجا؟ مقام ریاست جمهوری؟ یعنی امر خود رئیس جمهور؟
امر خود رئیس جمهوری سابق بوده.
دلیلش در این امر گفته نشده که چرا این عملیات باید صورت نگیره؟
دلیلش واضح نیست، نیز خودشان است. شما میتونین منعیسی جورنالیست از آقای کرزی پرسان.
مصاحبه بود با جنرال داوود احمدی، قمندان امنی لوگر. شنونده عزیز، بر اساس یک خبر که تازه از ولایت سرپل به دست ما رسید، گفته شده که در اثر یک حادثه امنیتی 3 نفر در این ولایت کشته شدند. بیشتر از عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل، میشنویم که در خط تلفن با ماست. آقای رحمانیار، سلام و شامتان بخیر، بفرمایید چه خبرهای تازه است؟
ما هم خدمت شما همکار عزیز سلام تقدیم میکنم. چند لحظه قبل یک فرد مسلح شخصی عراقی سوار بر رکشا بود در مقابل ازلی بانک در شهر سرپل با ضرب گلوله کشت. پلیس 12 دقیقه بعد به محل حادثه رسید. افراد مسلح ازلی بانک شاهد صحنه بودند، هیچ واکنشی از خود نشان ندادند. حوادث مشابه طی هفته‌های اخیر بارها در این شهر اتفاق افتاده بود. این فرد کشته شده قمندان محمد و یک تن دیگر کشته شد. او یکی از قماندانان پلیس محلی کوهستانات سرپل بود که این قسم پیامدها و خامت روز از دو نفتو در این شهر بوده و مردم همین لحظه نگران ساختند.
با تشکر از شما، عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سرپل بود.
زندگی
اینجا مرده هم مسیده بود، زخمی هم مسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سالهای گذشته افزایش یافته. ناجی طارق، معین وزارت، امروز در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل گفت که به خاطر کاهش موارد خودکشی در کشور، استراتژی ملی را به همکاری برخی نهادهای دیگر تهیه کردن. در این حال وزارت زنان افغانستان گفته که اکثر زنای افغان به دلیل رسم و رواج‌های ناپسند در جامعه دست به خودکشی می‌زنند که 95% واقعات خودکشی را همین طبقه تشکیل می‌ده. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
در حالی که تلفات برخواسته از حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان در سال جاری بلند گزارش شده، وزارت صحت عامه نیز از افزایش میزان واقعات خودکشی در کشور خبر می‌دهد. ناجی طارق، معین عرضه خدمات صحی این وزارت، در محفل تجلیل از روز خودکشی در کابل به رسانه‌ها گفت که واقعات خودکشی در کشور در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش یافته است. وی همچنان گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که نهادهای جلوگیری از خودکشی نیز در این خصوص کارهای لازم را انجام ندادند.
یک تعداد ارقامی که ما از شفاخانه ها جمع‌آوری کردیم نشان می‌دهد که تغییرات زیاد در وقایع خودکشی کدام تفاوت زیاد را نشان نمی‌دهد. به تناسب سال گذشته این واقعات نسبتاً افزایش یافته.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، وقایع خودکشی در سالهای اخیر به 2300 تن رسیده است. ناامنی، بیکاری، سرکشی از حقوق بشر، رسم و رواج‌های ناپسند، عدم رعایت حقوق اجتماعی، بی‌سوادی و برخی موضوعات دیگر از عوامل گفته می‌شود که زمینه خودکشی را میان جوانان فراهم نموده است. در این حال وزارت زنان افغانستان می‌گوید که 95% وقایع خودکشی را در کشور زنان تشکیل می‌دهند. خانمی که به دلیل خشونت‌های خانوادگی با آتش زدن به خودش قصد خودکشی کرده بود، از گذشته‌اش چنین حکایت می‌کند:
خدا شایدم ببین، میگفتم تو زن خدا کلیت بگیر بزن به دیوالا بزن، همین قسم به جلو روی همونا من همین قسم لد میکردم و اونا تمسخر خنده میکرد و من مسخره میکردم. بازم هیچ چیزی گفته نمیدونستم، بخاطر که یک زن بودم صدای خود کشیده نمیدونستم، مجبور شدم تل سر خود انداخته خود آتش بزنم.
این خانم که هنوز هم داغ‌های سوختگی در بدنش موجود است گفت که خودکشی یگانه راه برای حل مشکلات نیست. در این حال معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید افرادی که دست به خودکشی میزنند میان 14 تا 19 سال عمر دارند. کمال سعادت به این باور است که تطبیق استراتژی ملی، بلند بردن سطح آگاهی مردم و همکاری همه ادارات زیرآب میتواند در کاهش سطح خودکشی مؤثر واقع شود.
څوک چې جنواژنه کوي هغه ناکام خلق دي.
کسی که خودکشی میکند آنها مردمانی ناکام هستند. ما از آنها میخواهیم که یگانه راه حل مشکلات زندگی خودکشی نیست، بلکه راههای زیادی دیگری است که در آن کامیاب شدن میتوانید و آن راههای اسلامی است و با آنها باید توجه شود.
موارد خودکشی در سطح جهان یک مشکل جدی بوده و آمار و ارقام نشان میدهد که همه ساله حدود 1 میلیون تن در جهان دست به این عمل میزنند. کارشناسان افغان عقیده قوی مذهبی، روابط اجتماعی خوب، حمایت اعضای خانواده، موجودیت شبکه‌های اجتماعی حمایت کننده و فراهم آوری زمینه آموزش مهارت‌های سازش با مشکلات را از مهمترین روش‌ها برای کاهش معضل خودکشی در کشور می‌دانند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
فعالین سوریه گفتند که روسیه خط رنوی یک میدان هوایی در ولایت لازقی سوریه را گسترش میده. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه که مرکزش در لندن است دیروز گفت که نیروهای روسی یک خط رنوی طویل در نزدیکی میدان هوایی نظامی هومیمیم میسازند. ژکفر احمدی جزئیات دارم.
تیاره های بزرگ قادر خواهند بود تا در این خط رنوی نشست و از آن پرواز کنند. روسیه این خط رنوی را در ولایت لازقیه سوریه می سازد. رامین عبدالرحمن رئیس گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه می گوید ساخت و ساز این خط رنوی به آن معناست که اکمالات بیشتر صورت خواهد گرفت. به گفته عبدالرحمن یا هم آنها یعنی روزها میخواهند تا میدان هوایی هومیمیم را به یک میدان هوایی بین المللی مبدل بسازند. فعالان سوریه در حال از کار روی ایجاد خط رنوی در نزدیکی میدان هوایی هومیمیم خبر میدهند که نگرانی مقامهای امریکایی به خاطر افزایش فعالیت نظامی روسیه در سوریه در حال افزایش است. روسیه در جریان جنگ داخلی 4 ساله سوریه به عنوان متحد کلیدی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شناخته شده است. روسیه میگوید افزایش فعالیت نظامیش در سوریه بخشی از تلاش بین المللی برای سرکوب تروریسم است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز گفت که مسکو به ارسال تجهیزات نظامی به سوریه ادامه خواهد داد. لاوروف در گفتگو با برنامه خبری یک تلویزیون روسیه گفت ارسال تجهیزات نظامی ادامه دارد و ادامه خواهد یافت. وزیر خارجه روسیه افزود متخصصین روسیه نیز به خاطر آماده سازی این تجهیزات برای استفاده و آموزش‌دهی برای پرسنل سوریه در مورد استفاده از سلاح‌ها حضور دارند. واشنگتن هشدار داده است که حضور نظامی روسیه در سوریه منجر به رویارویی با ائتلاف برهبری آمریکا خواهد شد. این ائتلاف گروه دولت اسلامی را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر روز جمعه هشدار داد که حمایت روسیه از رئیس جمهور اسد ناکام می شود.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شنبه به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. من زرغونه منگلستان بسیار تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیوی تان روشن بانین و درست تا 50 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبرترین خبرها با شماست و از 7 شام تا 7 صبح رادیوی صدای امریکا را میتونین بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.